مشال راډیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتمین بجې وي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو وی دي په امیر ساحل درته په کار کړی و. اوریدونکو په دې خبرونه کې له تاسو سره خبرې هم کوو، له تاسو څخه به خبرونه هم تازه اورو، او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، سندرې هم در خپرو او رپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال تازه او مهم خبرونه. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلی په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ له منځه وړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ دوه ورځې مخکې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو په غبرګون نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه اعلان کړي، او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لرونکي لوبغاړي نن د نړیوال جام دریم مقام لپاره له آسټرالیا سره لوبه کوي. بشپړ خبرونه. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د چهارشنبه پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې هغه د خپل جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، په ودانۍ کې د خپل کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان پچوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به یې پر داعش ډلې د فشار د دوام لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار جاری ساتي. بایدن ویل په حمله کې د اسلامي دولت ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو د شام په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي، او دا چې ټول سرتیري یې له هغه ځایه خوندي ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و، خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي په حواله ویلي چې کله القریشي چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. القریشي په 2019 زیږیز کال کې د داعش د پخوانی مشر ابوبکر بغدادي تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر شو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل د احتجاجي مظاهرو موخه له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د هغو ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري پر 2 چې دی او ملګري یې په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخوانی مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونو یې پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تېره ورځ او د چهارشنبه یا شروع پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي. د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. د زیاتوي چې حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې لسوبې وځي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 ژوبل دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویل حمله د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د جلوزو تاڼې په حدودو کې شوې. بیان وایي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. بیان زیاتوي چې د وژل شویو سرتیرو جنازه د نوښار په پولیس لاین کې وشوه چې ورته د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو تر څنګ سیاستوالان هم ورغلي ول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. هغې ډلې د ډسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای وروسته بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان پوځ هم وایي چې د طالبانو په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په خوست کې د موټر اوختو په پیخه کې اته کسان وژل شوي او وژوبل دي. چارواکي وایي پیخه پرون مازیګر د خوست او ګردیز ترمنځ پر لویه لار وشوه. دوی وایي فلاین کوچ په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې واوخت. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد پرون مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. د زیاته کړه چې په پیښه کې د درو ښځو او یو ماشوم په ګډون اته کسان وژل شوي او وژوبل دي. په افغانستان کې هر کال د سړکونو خرابوالي، پر وخت د ګاډو مرمت نه کولو او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې په ټرافیکي پیښو کې لسګونه کسان وژل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له آسترالیا سره سیالي کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام په خپل نوم کړ. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې 315 منډې جوړې کړې، خو د سریلانکا ټول لوبغاړي په 122 منډو وسوځېدل او په 228 منډو یې سیالي وبایلله. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پایلو به سبا ته د هند او انګلینډ ترمنځ وشي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
اوریدونکو، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اورید چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ښکته کولی شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په شام کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي وژل شوی دی. جو بایدن پرون په سپینو ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل د عملیات د چهارشنبې پر شپه شوي. د زیاته کړه چې کله امریکایي پوځیان هغې ودانۍ ته ورورسېدل نو القریشي ځان په چاودنه کې وواژه. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په برید کې د قریشي د کورنۍ غړي هم وژل شوي دي. روسیې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د اقدام ملاتړ کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د فبروري پر 2 شپې مهال په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن د فبروري پر 3 په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې القریشي د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، هغه په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به پر اسلامي دولت ډلې د فشار لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار ته دوام ورکړي. بایدن ویل په حمله کې د داعش ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو په شمال غربي شام کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیري محفوظ له هغه ځایه ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د ځنو چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي له خولې ویلي چې کله القریشي چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا زیاته ده، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو په ګډون د نورو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. په بیان کې همداراز د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د تایید په صورت کې د پلټنو غوښتنه هم شوې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې پر قریشي په برید کې څومره کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې پکې د 4 ماشومانو په ګډون 9 ولسی وګړي شامل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له خوا ویلي په 14 وژل شویو کې 6 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. خو د پینټاګون ویان جان کیربي وویل د حملې پر مهال 3 ولسی وګړي یعنی د القریشي ښځه او 2 ماشومان وژل شوي دي. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې مشرۍ تر سنبالولو وروسته د القریشي پر سر د 10 ملیون ډالرو انعام اعلان کړ. د هغه مړینه د داعش د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته هغې ډلې ته تر ټولو لوی ګزار بلل کیږي. امریکایي کمانډو ځواکونو په 2019 زیږیز کال کې بغدادي د شام په شمال غربي سیمه کې په ورته برید کې وژلی و.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
پختون ژغورنې غورځنګ نن د منظور پختین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهره اعلان کړي دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې ورځ وروسته وکړ چې په ویناي په بلوچستان کې د منظور پختین پر ګاډي ډزې وشوې چې په کې د غورځنګ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. پرون او د فبروري پر دویمه شپې مهال په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې د پېښې ضد احتجاجونه وکړل. خصوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنیو چارو سلاکار وایي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه یې په بیا بیا سرغړونه کړي. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د برید پر ضد د بلوچستان وروسته اوس د پاکستان او نړۍ په کچه مظاهرې اعلان شوې دي. تر دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ د احتجاجونه کړي ول، خو نن کېدونکي مظاهرې د پی ټی ایم لخوا اعلان شوې دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری پر درېمه نیټه مشال ډې ټول چې پر دوی مخامخ ډزې د په خبره اقدام قتل دی او دوی به پر ضد نن مظاهرې کوي.
زکه هم چې دا اقدام قتل دی، دا ترهاګری ده چې ته په خلکو باندې یعنی سټریټ فایرینګ کوه او ډزې کوه، سیاسي خلک زخمیان کوه. د دې خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ څلورم تاریخ ته به احتجاجي مظاهره وي. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي او د سټیټ لخوا چې کوم وایلیشن روان دی د هغې بند کولو کې د کردار ده.
د منظور پښتین پر موټر د برید د فروری پر دوه نیټه له ژوب سره نږدې په سوړه سیمه کې هغه مهال وسو چې کله هغه له خپلو ملګرو سره د غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼی د تلین تر لمانځ غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان و. منظور پښتون تور پورې کړ چې د دوی پر ګاډي د امنیتي ځواکونو غړو ډزې وکړې چې پکې یوه مرمۍ له ده سره په څنګ کې ناست د پی ټی ایم د بلوچستان مشر نور باچا په لاس کې ولګېده چې وروسته هغه روغتون ته یوړل شو چې اوس یې د ده په وینا وضعیت ښه دی.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکا اچولې وه، زموږ ملګري داسې لږ بریک راووه، دوی ګاډی را سره مخ شو، زموږ ملګري کچا ته ځنې واچاوه ګاډی، دوی د هغې خوانه کچا ته را سره واچولو، بیا موږ واپس روډ ته راتووه چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړو. موږ ګاډی ودرولو نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړو. دې کې په سیول کپړو کې چې وروسته یې موږ نام معلوم کړو، یو میجر و د ایس آی، دغه مونږ خوب شیشې بندې وي خو هغه لاس مو د دل د چې انسټرکشن ورکوي چې فایرینګ کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو دا پیښه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک پاڼه ښکاره کوله چې پکې نور باچا په زخمی حالت کې روغتون ته د وړلو لپاره موټر ته اچول کیږي او منظور پښتین له یو چارواک سره خبرې کوي. پر دې مهال پولیس هم لیدل کېږي چې د دوی او د پی ټی ایم د احساساتي ملګرو ترمنځ د خپلې جګړه وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لنګاو بیا بالکل انکار کوي چې ګواکې د ډزو پیښه د سوي وي. نوموړي د فروری پر دوه نیټه تر پیښه وروسته په کوټه کې د امریکا ژغ ډیوه راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی ته په مرکه کې وویل چې له قانون سره سم پر مزدور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو هغه په وار وار له دې حکمه سرغړونه کړې ده.
دوی د پاکستان وګړي دي او د پاکستان آئین او قانون مني. د قانون لمخې هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولی شي. پر تاسې بندیز لګېدلی دی نو پکار ده له حکومت سره مرسته وکړئ او خپله رویه بدله کړئ. خو منظور پښتین د خپلې رویې سمولو پر ځای په وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي، نو ځکه پر ده بندیز لګېدلی دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپله عملداري خامخا پر ځای کوي. نو ده ته وویل شول چې تاسې بندیز مات کړی دی، د تا له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
نہ کوئی فائرنگ کی گئی ہے نہ غلط حرکت کی گئی ہے.
دا منظور پشتین پروموٹر تور بریدوستا دا خبر خپورسو چې د غورزنګ درې نور مخکشان ادریس پشتین، بلال خان او زابل خان اورکتی چې له دې پاس منظور پشتین او د پښتونخوا ملي او پارټي مشرانو په ژوب لورلای او کټه کې مظاهره او پرلتونه ووهل، خو بیا څو ساعت وروسته دا درې واړه راخلاصول. ادریس پشتین د فروری پر درې منیټه مشال ریډیو ته د خپلې لا درقی پاړه وویل،
پلګړی نه را کوز کوم را تشددی را باندې وکړای پلګړی ته وبخه ژولو په پټی را وتر ل په ترګو باندې پنځه ګنټه مش مسلسل په سرګ باندې په پټی لګیدلې و. دوی خبرې داسې خبرې کوي چې مطلب تاسو د ملګر دو دښمنانی تراغلی مور چې موږ خو یاره موږ خو انټری کړی دا چرات رات للو دنا سر چې پوسټ موږ انټری وکړل موږ لیګل پروسیجر چې کی ماغه مو فالو کړای دی موږ خو هیڅ په غیر قانوني طریقه نه یو راغلی. دوی بہرحال خبر کول چې مطلب تاسو تاسو د ملک دشمنانی تاسو د ملک سٹیټ خلاف یې ما ورته چې موږ سٹیټ خلاف نه یو موږ چې تاسو احتجاجونه وګوره جلسې وګوره پاکې موږ د آئین او قانون خبرې کوو.
د دې پیښې پر ضد عوامي نیشنل پارټي هم د فروری پر درېمه نیټه په هرنایي او کوټه کې جلسې کړې دي. د دې ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال ډېر ټول چې د منظور پښتون پر قافله د برید غندره کوي نو ځکه مظاهره کړې دي. د دې ترڅنګ هم د فروری پر درېمه نیټه د لورلای ژوب مسافیل او شیرانی وکیلانو هم د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. په خیبر پختونخوا کې انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې هیڅ عدالت ورته لیکلی امر نه دی کړی چې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه دی بدل کړي. د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل سیاسي ګوندونه دي د مارچ پر 28مه د انتخاباتو لپاره خپلو تیاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې لننه د انتخاباتو پر مهالویش عمل پیلوي. د دسمبر پر 19مه د خیبر پختونخوا د درو قبایلی سیمو په ګډون په 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. د پاتې څلورو قبایلی سیمو په ګډون به په 13 ضلعو کې انتخابات د مارچ په پای کې کیږي. غلام غوث له پېښور.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د فروری د څلورمې نیټې نه به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کاندیدانو ته د خپلو دستاویزاتو داخلولو لپاره رسمي نوټس جاری کیږي او د فروری د اوومې نیټې نه به کاندیدان کولی شي خپل دستاویزات د اړوند ریټرنینګ افسرانو سره داخل کړي.
مارچ باندې دا انتخابات کدی اتم چې زموږ کې کېږي چې کومه زموږ کې په لومړي مرحله کې الیکشن نو شوی.
دا داغي روستو دا چې د فروری په لومړی او دویمه نیټه په ځینو مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې غنی د پیښور های کورټ د بټ آباد څنګه په هغه سیمو کې د 28 مارچ پر ځای د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مئی په میاشت کې د نیټې د ټاکلو امر ورکړی دی چرته چې ډېر زیاتې واوري او بارانونه شوې دي او هغلته کې د یخنۍ او لارو د بندېدلو په وجه انتخاباتي هلو ځلو کې ستونزې دي. خو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې دوی ته په دغه اړه څه تحریري حکم نه دی راغلی او سیاسي ګوندونه دي هم د مارچ د 28مې نیټې لپاره خپلې تیاریانې جاري وساتي. په خیبر پښتونخوا کې بیلابیل سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او رګزو، ملکن او هزاره ډیویژن د ضلعو په شمول په پاتې 13 ضلعو کې دي د اعلان شوې نیټې سره سم د مارچ په 28مه بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان وایي که د عدالت لخوا په تحریري ډول د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو څه فیصله هم راغله نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
بنیادي طور باندې الیکشن کمیشن شیډول ډېر مخکې اعلان کړی دی او اوس تیاری د سیاسي جماعتونو هم د نامزدکو په صورت کې او د الیکشن کمیشن هم د الیکشن د انعقاد په صورت کې ډېر مخکې تللی دی. زه اوس د دې په حق کې نه یم چې دا انتخابات وځنډول شي او دا دې ملتوي کړی شي. د
الیکشن کمیشن چارواکي وایي د مارچ د 28 نیټې پورې ډېری ورځې دي او د هغې پورې به د زیات یخنۍ موسم هم ختم شوی وي او دوی هڅه کوي چې زر تر زره د اعلان شوي شیډیول سره سم د انتخاباتو دویمه مرحله هم پای ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو د چهارشنبه د شپې په وسلوالو حملو کې د مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی معلوم. د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میر زیار لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په دواړو حملو کې 12 سرتیری او 14 وسلوال وژل شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي په نښتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. بلوچ بلتپالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی دعوه کړې چې په حملو کې تر 50 زیات امنیتي سرتیری وژل دي. مشال راډیو په خپلواک ډول په پیښو کې د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو او د بلتپالې ډلې د دعوو تصدیق نشي کولای. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې وسلوال په افغانستان او هند کې د بریدونو له پلانونکو سره په رابطه کې ول. طالبانو او هند په دې اړه څه نه دي ویلي، خو نوی دلی تر دې مخکې د اسلام آباد دا تورونه رد کړي. عصمت ساروان تفصیل لري.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضدو نقیص راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستاني چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کېدا تایید کړې وه، خو بلوچ بیلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان وژل دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان وژل دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ، د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بریدونو پر مهال وسلوال په افغانستان او هند کې د برید له پلان کوونکو سره په تماس کې وو. پخوا د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوله چې د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت د بلوچ بیلتون غوښتونکو او پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو او هم بلوچ بیلتون غوښتونکو بریدونه زیات شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق IMF ورته د 6 اربع ډالر د پور د پروګرام د 4 قسط ورکړه تایید کړې ده. د مالی چارو وزیر شوکت ترین د فبروري پر 2 پر ټویټر لیکلی چې IMF د پور د پروګرام ارزونه بشپړه کړې او ورته د 1 ارب ډالر ورکول منظور کړي. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې له مالی او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د پور موافقه وکړه. حکومت وایي دا پور به د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو شونون کې وایي د IMF د شرطونو پوره کولو له وجې ولس له لا زیاتې ګرانۍ سره مخامخ دی شي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د 4 قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر پاڼه لیکلی چې په خوشحالۍ سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر پاڼه وویل چې د آی ایم ایف بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي کیس لاندې یو ارب ډالر ورکړ شي. چودھری لیکلی چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په درېمه مشال ریډیو ته وویل د آی ایم ایف پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
IMF conditions to the sales tax exemptions khatam ke Pakistan takriban 350 arab rupaye sales tax exemptions khatam ko kamul guru IMF hum dayo prediction kare de ki Pakistan ki badh kal mehngai double digit ke yani 10.2% wo projection kare de aga international so wajuhat de yo petroleum prices internationally sewa sawi de yawar sara chikam dollar de aga kadar sewa sewa sawi de rupaye mukabde ke chya import ko aga pe aap de aho kimat hum sewa ke ki tarah IMF dawa ista so bijle ki matlab mazid sewa ke al دی حکومت نومبر کے جو بیسک ٹیرف دے بنیادی دے پچھلے اگا 1.65 روپے فی یونٹ سیوا کرے دے آئی ایم ایف آئی مزید دیا سیوا کرے 95%
په پاکستان کې جنرل سیلز ٹیکس دا وخت 19% دی. مخکې حکومت په شاوخوا یو نیم سلو شیانو دغه ٹیکس یا خو بیخي کم ایښو او یا له ٹیکس مستثنا ګرځولی، خو بیا حکومت د اضافي بودیجې یا مینی بجټ په منظورولو سره هغه رعایت ختم کړ او وی ویل چې د ٹیکسونو له لارې به 343 ارب روپے راټول کړل شي. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بله لاره ورسره نه وه. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ورباندې سیلز ټیکس نه او یا د 2 نه تر 5% پورې و، اوس 19% ته د رسېدو معنا دا ده چې ولس پې له خپل جیبه ورکوي، خو آمدن یې هماغومره دی، یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل په دې پیکج سره به په راتلونکي کې ګرانی نوره هم سیوا شي چې وار لمخه په جنوري میاشت کې ډېره وه. پاکستان د 2019 کال په جولای کې له آی ایم ایف سره یو معاهده کړې وه چې تر مخه یې نړیوال مالیاتي فنډ به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې د 6 ارب ډالرو قرض ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا تر څنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې له نړیوال مالیاتي فنډ څخه د پور اخستو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلیو چې آی ایم ایف ورته د 500 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې 3 شرطونه د پاکستان د سټیټ بانک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شامل دي. شوکت ترین ویلیو چې د سټیټ بانک خود مختاری قانون لپاره آئینی ترمیم ته ضرورت دی، خو دوی په حکومت کې 2/3 اکثریت نه لري او په دې خبره نړیواله مالیاتي اداره د پوهه کولو کوشش کړی دی. حکومت د جنوري 23مه د اپوزیشن د مخالفت باوجود په سینټ کې د مرکزي بانک ترمیمي بل د یو ووټ په اکثریت سره منظور کړ. د زمینی مالیاتي بل په ګډون د سټیټ بانک ترمیمي بل په منظورېدو سره حکومت په هغو 2 قانوني مسودو په منظورولو کې وتوانېدو چې د آی ایم ایف د شرطونو لپاره لازمي وو. د آی ایم ایف د 6 ارب ډالرو قرضې پروګرام د جاج شپږم پړاو لپاره د ادارې د بورډ غونډه مخکې د جنوري په 12مه ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د حکومت په خواص یې نیټه د جنوري 28مې ته بدله کړل شوه، سو د ادارې د شرطونو لپاره ضروري ګامونه واخیستل شي چې پکې د ذکر شوو قانوني مسودو منظورول شامل وو.
یاد دیوی چې د قرضې پروګرام لاندې IMF پاکستان ته شپږ ارب ډالر ورکوي. د قرضې د دریو قسطونو په مد کې پاکستان ته تر اوسه دوه ارب ډالر ورکړل شوي دي. د څلورم قسط لاندې به پاکستان نور یو ارب ډالر ترلاسه کړي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په اقتدار کې ګرانی اوج ته رسېدلې ده، خو بیا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې ګرانی او خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانو حکومتونو د درغلو او ناسمو پالیسیو له امله په میراث کې پاتې دي چې دوی یې درغولو کوشش کوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې ژمنۍ اولمپیک سیالۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو شاوخوا 3000 لوبغاړي برخه اخلي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لوبو پرانیست غونډې ته ورشي، خو امریکا د بشري حقوقو د سرغړونو پر سر پرانیست غونډې ته حکومتي پلاوی نه دی استولی. اسمت ساروان معلومات لري.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک څلوربیشتمې ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیشي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو ټول هغه ځای تر پیکینګ پوری ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهره وکړه. چین نه یوازې د تیبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغاړو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبې په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
نا مشال رادیو دا او زموږ غږ په منځنۍ څپښ پک 22 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکا کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه په ډیر اسانۍ خپل سمارټ فون او یا هم ټابلیټ ته خکته کولای شي. یوازې ام ای اس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او یعنی مشال رادیو ولیکئ او خپل موبایل ته او یا هم ټابلیټ ته اپلیکیشن خکته کړئ. کمو کسانو چې اپلیکیشن انسټال کړی هغوی دې وخت په وخت تازه کوي، اپډیټ کوي، دې هم چې ورسره زموږ ټول مطالب په ډیر اسانه په اسانۍ باندې ولوستای شي، ولیدلای شي او همداراز خبرونه واوریدای شي. په سلام پښتونخوا کې اوس وخت شوی دی چې تاسو سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ. پر فیسبوک باندې دلته راته بیلابیلې تبصرې راغلي دي، زه تر هغې پورې دا تبصرې ګورم. تاسو ته زه د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته اعلانوم. تاسو سره که تازه او مهم خبرونه وي نو را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزا سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزا سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزا سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا صفر صفر سلور سوشل او سوا دریاویا شپک سوا او سلویخ سلور سوا شپگ نوی پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
مشال راډیو ته وګیاست پر فیسبوک باندې راته دلته یو شمیر کسانو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د احتجاج په اړه باندې لیکلي دي وزیر خوشحال کاکړ راته لیکلي دي همداراز راته محمد سعید سادات لیکلي دي او دوی وایي چې په افغانستان کې د دغه پی ٹی ایم په ملاتړ د غونډو مظاهرو اجازت نه ده ورکړل شوې او همداراز راته جمال جمال زی لیکلی دي چې په خوست کندهار او جلال آباد کې هم ورته اجازه نه ده ورکړل شوې خو فرید خان لیکي چې په کله سیف الله کې د پی ټی ایم جلسه وشوه هغه خو زوړ خبر دی په ډېر اسماعیل خان کې بنن کیږي لدې سره د غره ته دلته لیکلی دي ما نه دلته هېر شو یو لسټ یې هم راته رالیږلی وو زه هغه ګورم د بلوچستان د حملې په اړه باندې هم یو شمېر کسانو راته لیکلی دي چې په بلوچستان کې په پنجګور او نوشکي کې بریدونه شوي دي او وی اوس دغه جګړه چې دغه پای ته رسېدلې ده محمد الله خپلواک ته لیکلي دي چې دی وایي زه په دغه کې اوسم په پنجګور کې وی هلته حمله جنګ نښته چې دغه پای ته رسېدلې ده په دې کې پوځیانو وسلوالو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده پرون تاسې مسلسل پر پاڼه باندې هم ولوسته دا خبر او په راډیو کې مو هم واورېده او نن مې هم درته رپورٹ نشر کړ محمد سعید سادات لکی چې مظاهری دی دی پی ٹی ایم او امجد مومند لکلی دی چې په نوشکی کې عملیات پایتا رسیدلی دی د پنجګور نوروستا هلته هم چې عملیات پایتا رسیدلی دی د پوځ د وسلوالو سره د نښتو نشان خان او ګلپانی په غږ سندره اورو تر هغې وروسته بیا زه راځم نور خبرونه درته وړاندې کوم
پسڑ باندھ میں خلگے گی
مشال راډیو ته غوښیاست. دلته راته ډیرو کسانو په جلال آباد کې، په خوست کې، او په بوري کې، په لورلای کې، په نورو ځینو کې د یخ باد او د تیز باد لګېدو خبر راکړی دی. له دې علاوه په بنو کې، په ډیر اسماعیل خان کې وی لړه ده، او نعیم خان لیکلی دی چې په بنو کې نن 3 بجې احتجاج دی پی ټی ایم، او د دې نه علاوه په نورو ځایونو کې هم احتجاجونه دي. په اسلام آباد کې دی، په پېښور کې دی، په کوټه کې دی، همداراز په کراچۍ کې دی. په کراچۍ کې پرون هم احتجاج شوی و. په شمالي وزیرستان میرالی کې دی، په سپینوام کې دی، جنوبي وزیرستان کې دی، په چمن کې دی، په لاهور کې دی، جمرود کې دی، ټانک کې، کوټه کې. دا نعیم خان راته دا ټول شیان لیکلي دي، او فهد افریدی هم دا خبره لیکلې ده. حمیدالله هلمندی البته راته لیکلي دي چې د افغانستان 19 کلنو لوبډله نن د آسترالیا خلاف د نړیوال جام په ترڅ کې د 3 مقام لپاره سیالي کوي. بالکل دا خبر ما تاسو ته په خبرونو کې هم ویا. او انور الله حمید زوی لیکلی دی چې د پکتیا ولایت په څمکنې ولسوالیو کې د کلدارو پر ځای د افغانیو باندې راکړه ورکړه شروع شوه. ابو مهران لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپله سیاسي مبارزه جاری ساتي. طالبان چې له کله څخه واکمن شوي دي، له هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. باغی ملنګ لیکي چې نن د پاکستان په 14 ښارونو کې او په قبایلي سیمو کې احتجاجونه دي. او نصرت الله مطمئن لیکلی دي چې د افغانستان پکتیا ولایت جاني خیلو ولسوالۍ بلخیلو څخه، او د خوست ولایت صبری ولسوالۍ رحیم خیل ابو خیل زمبر تر ورځ هر ورځ جنگ وي. له چارواکو مې هیله ده چې جدي پاملرنه ورته وشي. وي جنگ د پزمکه او د غره د لرګیو پر سر باندې کیږي. صحیح دی. د ماستر علی حیدر په حق سندره ورو بیا زرا زمستاسو نور خبرونه در سره شریکوم.
Thank you. هر یو غم بدر نلل کرم خوشاله بدر پسر کرم زبدوم رمی نگل کرم چه دنیا خوشی نیرانا زبدوم رمی نگل کرم چه دنیا خوشی نیرانا نظر بخبر نظر کرم کلے بوپ پہ خبر کرم سب دوم رمی نظر کرم چھ دنیا بشی حیرانا سب دوم رمی نظر کرم چھ دنیا بشی حیرانا
اوریدونکو احسان الله همدرد لیکلی دی چې چکوال کې نن شدید دھند یعنی لړه ده او ساړه دي. حضرت خان څخه لیکلی دی چې پرون شیخ رشید د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی چې په نوشکي او پنجګور کې دیارلس پوځیان ووژل شول او ای آر وای چینل وای چې دوه وژل شوي. بلوچ لیبریشن آرمی وای چې تر سلو زیات وژل شوي دي. اڅکزه صاحب شیخ رشید چې دی هغه دیارلس پنځلس وسلوال یاد کړي ول او څلور سرتیری یاد کړي ول چې هغه وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو سلاحکار میرزیا لانګو ویلي ول چې دولس سرتیری وژل شوي دي او دیارلس دغه وسلوالو دا هم ویلي ول چې درویشت سرتیری چې دي هغه په حملو کې په پنجګورو په نوشکی کې په حملو او په نښتو کې ژوبل شوي دي. بلوچ سلیبریشن آرمی تر پنځوسو زیاتو پوځیانو د وژنې ادا کړې وه. مشال راډیو د دغو شمیرو د کروالي او د دغو دعوو په خپلواکه توګه باندې تصدیق نشي کولای. تر اوسه پورې واضح نه ده. دغسې ضد و نقص رپورټونه را روان دي او کېدای شي چې نن یا سبا کې په دې اړه باندې نور معلومات هم راشي. به ویل در سره شریک کړو. یو کس را سره دی او غواړي چې خبر راکړي خو ټلیفون یې چې قطع شو. صحیح دی. سلامونه. سلامونه. ښه دوی آواز نه راځي. د دې نه علاوه راته عاجز محمدی لیکلی دی چې له پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې توپانونه دي، بادونه دي چې په ځینو ځایونو کې تاوانونه هم خلکو ته اړولي دي. صحیح دی. د دې نه علاوه راته میر احمد مومن لیکلی دی چې په د پنجشنبې په ورځ پرون د زابل مرکز په قلات کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ وی لاریون شوی دی او د سیمې خلکو او غوښتنه کوله چې په نړیواله توګه دی دغه حکومت په رسمیت وپیژني او هغه د افغانستان کنګل شوی زیرمې دی آزاد کړي چې په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي. سم ده، مننه. د دلراج په غږ سندر اورو. مشال راډیو ته غوږیاست. دلته راته ځنو نورو کسانو هم د دغو مظاهرو په اړه باندې لیکلي دي. ډېر خبرونه مې دا د مظاهرې درته ولوستل، نو زه نورې تبصرې ستاسو دا نه راخلم، بلکې له دې علاوه که راته کومې تبصرې راغلي نو هغه پسې زه ګرځم ګورم. او د بلوچستان او د پی ټی ایم او د موسم خبرونه مې ډېر زیات ولوستل. مننه له تاسو ټولو څخه چې دغه خبرونه مرا سره شریک کړل. فاروق همدرد د خوست د ګاډي اوښتو پیښې په اړه باندې راته لیکلي دي، هغه خبر مې هم درته ولوسته چې پکې اته تنه مړه شوي دي او وچې دي، هغه ژوبل دي. منصور افغان لیکلي دي چې په افغانستان کې د ډالر ارزښت په کمیدو دی، د افغانی پرتلا صحیح دی. او سمیع الله غازی لیکلی دی چې په بکه خیلو کې سخت گرد دی، ډیر تیز باد دی، توپان دی. او دلته یو بل کس هم په د جانی خیلو، د پکتیا د جانی خیلو او د خوست د صبریو د ولسوالیو د ځمکې د لانجې په اړه باندې راته لیکلي دي چې هلته خلک دغه کوي، جنگ کوي، او له چارواکو څخه یې د دغې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. سمه ده، ډېره زیاته مننه. دا مشال راډیو دا زموږ غږ تاسو په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. که تاسو تر اوسه پورې اپلیکیشن نه وي ډاونلوډ کړی نو ایپ سٹور ته ورشئ او ګوګل پلی ته ورشئ، هلته مشال راډیو ولیکئ او ډاونلوډ یې کړئ. اوس به هم داسې وکړو چې د سلام پښتونخوا په پای کې به درته یوه سندره بله هم نشر کړو، تر هغې وروسته به په راتلونکي ګړی کې بیا در سره یو. هلته به د هارون باچا هنري ګړی خپرونه هم درته خپرو او ځینې رپورټونه هم لرو. راځئ چې د فیاض خان خیشکي په غږ سندره واورو.
چا نمونا پ لاسونو باندې نه